سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سره د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د خبرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنځمې ورځې د حمل 28مه نیټه د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 18 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو ملالی بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته لیدي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بایدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د ښاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د د په وینا نشته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي اميري په وینا په نشته کې طالبانو ته هم تلفات وشتي، خو د دقیق شمیر په اړه څه و نه ویل. د کندوز د پولیسو ویان انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم ویل چې دواړو لورو ته تلفات وشتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسو ویل.
دلته مونږ اوس لوبې دي، شپږ لوبې لرو. مونږ د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډړه به اعلانو چې هغه به په درستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د میلا دیرشمی د جولای تر 14 کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د مې میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د مې په 28مه نیټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی او دې ته لاره هواره سوې ده چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي. پرون نږدې ټولې رایې وګڼل سوې چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 160 څوکیو 15 خپلې کړې دي. د بني ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. د خبرونو پای.
اوریدونکو 12:15 د تاسو د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله. فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړي دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریانه تاسو ته خبر درکوو. د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال یې رپورټ لري. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو. د ازادي راډیو ته د خبرونه په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په کومه خبر پاڼه کې چې خبره شوې ده ویل سوي دي چې جمهور رئیس به د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه هم غالبا اعلانوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی. کرم صاحب، تاسو ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې ورسي، نو تاسو چیرته یاست؟ دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري؟
تشکر. سلام عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد. قرار بود که طبق گفته اعلامیه رئیس جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا می کند و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشسته باشند.
دیر زیاده منان اوریدون که تاسیز مجده خبریال اکرام الله کرم سرگندوانی واردی چی جمهور رئیس نن میمنه تا اطلالی ده یا حالتا ده میمنه ده سل بستر روختون پا افتتا که گردون کرده ده یا دینی نوری عمل منفی عمل منفی پروژه با هم و الکیش چی افتتا کوی یا پا فاریاب که بده سیلاب زپلو خلکو سر دم رستی دینی پروگرامون گوری یا ده غویل استازو سر بگوری پا فاریاب که بده مدنی طولانی لاستازو سر گوری یا غالبا پا ده سفر که ده افغانستان ده سول لپاره روانو حلزلو بخلکو تا معلومات ورکوی. خود ازادی راژیو خبریال با ورست پا دیاره تاست چی چمره پرمختک کجی معلومات در کری اوستو ده افغانستان پر سول بندی و رپورت لرو.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو ل ازادی راژیو ووری.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري. په هند کې نن پارلماني انتخاباتي د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي. د هند مرکزی پارلمان 1543 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پارلماني انتخابات په 2014 میلادي کال کې سوی، او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات سوي دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نېشنلستانو ګوند براتیا جناتا چې نارندرا مودی عمده کاندید دی، او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی، عمده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخکې کړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو، نو په پروګرام کې راسره اوسئ. اوس ورځو کابل ته. زموږ همکار رحمت افغان را سره په استودیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده. پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ورباندې کولای، او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کړي. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسیدلې؟ پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
بلې فرشته جانې، لکه تاسو چې یادونه وکړله، نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې د رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري ترڅو بحث وشي همدارنګه کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم تعداد سره دا قطر غونډې ته ولېږي، او همدارنګه په هغو فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي، او همدارنګه یو همه شموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې بحث.
بلې، دا درېمه غونډه ده. له دې نه ورځ دوه غونډې نورې هم په ارګ کې ترسره سوي وه. تېره ورځ هم په دې اړه باندې په ارګ کې ناستې درلودله. د یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ناستو کې د سولې پروسی کې په سرو کرښو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادي، د بیان ازادي د ساتنې، د اوربان ډول، او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرښو په توګه یاد سوي دي په دغه غونډو کې. د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېره ورځ ترسره رسوه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایه ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پرېکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به
مت. افغان صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو که د نن ورځې د خپرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري، نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعي وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعي به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی، او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وای د روان المریز کال لپاره په دغه ولایت کې یو سلودری 50 پرختی پروژې پلان کړی دی. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود وحیدی نن ازادي راډیو ته وویل ل پلان شوی پرختی پروژو شاوخوا 15 دیرش په ملي بودجه کې منل شوی دی. د نوموړي په خبره دغه پلان شوی پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلي شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر وا بیا افغانۍ 5 دیرس پوله، یو یورو وا تی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال سل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلارې 503 دیرس افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخابات توام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزی پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 1530 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چینن پیل سوي دي. په و مرحلو کې تر سره سي د می د میاشتې په 28 نیټه به د انتخاباتو وروستي پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي، یو د هند صدر اعظم نریندر مودي چې د نېشنلستو یا ملت پالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي د چې کورونی کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفی الله ستانکزی دغه ورستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال در څخه دا وکم صفی الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوزي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټول ټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی برای ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي، او په و مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله نن پیل شوله. تمه ده چې په دغه لومړۍ مرحله کې 1.2 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایې وکاروي. د هند دغه انتخابات به د میتر 19 په دغه و مرحلو کې دوام کوي، او بیا به څلور ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د می په 23 باندې راوځي، او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی او بندیز لګولی، یو ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند د صدر اعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اترپردیش کې چې د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوي وي خپل نوم ثبت کړ، او زرګونه کسان د هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اترپردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابق د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله، که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه ویل، اول په مغې باندې لږ نورم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دي چې حاکم ګوند دروغ ویلي دي او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي، او وایي چې په همدغه باندې به موږ وکولی شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډیر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز، او له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکیچ ور سره زیات شو چې په کشمیر کې څلوېخت ملیشا هندیان ووژل شول او مسولیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کېږي چې پاکستان کې به میشت وي. په همدغه خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمې بمبار کړې، ورپسې به پاکستان هم دغسې یو کار وکړو. د دوی ترمنځ کړکیچ ډېر زیات شو. په همدغه خاطر باندې چې نریندرا مودي ډېر یو قاطع دریځ ښودلی و، خلکو د ده لپاره ملاتړ وښود او ویل کېږي چې ښایي د څلورو نظر پوښتنو له مخې ښایي دی بیا هم وکولی شي چې مخکښ وي. او دوی ویلي دي مشخصا چې 203 څوکۍ به دا وګټي. دا هغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو ګټونکي ګوند لپاره ضرورت دي. باید ووایم چې د هند پارلمان 545 څوکۍ لري، خو 543 ته یې خلک رایه ورکوي، دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابیږي. په دغو 543 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یوازې په خپل تنهایی ځان وګټلی، او بیا نورو وړو ګوندونو هم ورسره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلی. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وې چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي، او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري، ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره له پاکستان سره د هند کړکیچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي، هره ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو ورځې مخکې وشول چې پکې وو کسانو وژل شول.
ډېره مننه اوریدونکو، د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل. په هند کې تر 1940 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول، اول وار انتخابات په 1951 تر 1952 کال په مابین کې وشول، چې هغه وخت درې میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوي بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه داور انتخابات په و مرحلو کې کېږي چې د متر دروشته پوری دوام کوي.
آزادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوت پروګرام لرو. دا پروګرام لایف خبريږي یا په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو د اروېدو بلنه درکوم را سره اوسې تر دغه پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی کپتان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې دا وار څه ډول مقام خپل کړي؟ له ګلبدین نائب سره صفي الله ستاندګ زی مرکه کړی ده، او په پیل کې پښتنه ځنې ورڅخه کړی ده چې لکه راهیسی چې کپتان سوې دی، د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده. نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی ما، هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم ما هم پیژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. واقعاً دا یو مسولیت ما ته راپغاړی کړی ده، او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد دی اوټا فاشیس فلم چې ما کوت په جرسی کې ستاسو لوبا او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان و، اوس هم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم و، تقریبا 12 کال مخ کې. څه فکر دی کاو چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نورم خېل استر وړاندې کوم که څنګه؟
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وی، یو خوب وی چې هغه اول په د ټیم کې ځای جوړ کی، او د کپتانی خو ډېر لري خبره وه ما لپاره، خو ما دا کوشش وسو چې په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم. او بیا آسته آسته چې مسولیتونه زیات شول را باندې، نو اتمن هر سړی یو خپل یو ګول لري چې باید د ګول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا ګول خپل اچیو کوم. خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلي، خو دا د بورډ په خوښه باندې، نو یعنی وایم سه وزدار کپتانم همه مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه، ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي، کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تا ته به معلوم وي، وایي په اول کې تا ته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه، تا غوښتل چې بیټنګ وکړي، که څنګه؟
اول ما بیټنګ سره ډېره اړیکه وه، نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و، د کرکټ سره مینه هم ډېره زیاته وه، تر څنګ کې ورسره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم، خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې، هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه، یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم، ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړي په هغه وخت کې. دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نه شو کولی، ځکه موږ خو ټینس بال کوو، نو هارد بال لوبر ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه، نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پښه به نټ پورې غره ته تړله، وای نه وای ته صرف ډرایو کوه او بال زاره.
مننه. د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څه نوښت ته ضرورت دی تا په نظر؟
پلان خو دومره نه ده، خو انشاءالله دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم، هر یو خپل ذمہواری پیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول پیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوهېږي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوزو، دا یوازې ما پلان نه ده، باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوزو. دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان، راشد ارمان او نبی ساحل به څه وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یوځای کیږي او څه وخت به درځي ساوت افریقا ته؟
انشاءالله ډېر ضرور به دوی سره ټول سره یوځای کیږو. راشد، نبی او مجیب زدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروفه دي، نو دا د هغوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده، یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره. او اصغر به هم انشاءالله ډېر زر راشي ټیم سره، هغه لږ د اوږې ستونزه ده، وګای خو کېده، نو انشاءالله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چیک اپ کوي خپل، نو انشاءالله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد به انشاءالله هغه ټیم سره یوځای کیږي.
د افغانستان لپاره دا دویم ون ډي نړیوال جام دی، یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبېږي. پخوا په استرالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدله. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر؟
هغه وخت وګوري او دې وخت وګوري نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم، یعنی زه ورسره په دې جرنی کې زه ورسره یو ځای یم، یعنی ته ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم، یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې موږ لوبغاړي شمار کیږي، یعنی یو مثال نشتا. او هغه په حقیقت کې دی، په راشد ارمان سو، محمد نبی ساحل سو، رحمت شاه زرمتای سو، داسې نور لوبغاړي دي. نو یعنی ځکه وایم تر هغه نه تر دې خواته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل چې والا افغانستان ټیم ده، نوی ټیم ده، پرمختګ یې کړی ده، ورلد کپ ته روان دي او دعاګانې پورته کوي. یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل زموږ لپاره افتخار و، خو دا ځل هغه ټیم نه ده، ډېر بدلون راغلی ټیم کې، ډېر چینجز راغلی ټیم کې، اهلکان په خپل مسؤلیت باندې پوه شوي دي، هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی روزونکی، نوی کوچ کپتان یو ګلبدین نایب، دی وایي پخوا به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاري ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه، خو دا وار دوی داسې نه دي او دوی به دا وار سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي. د نړیوال جام لپاره مسابقې په انګلستان او ویلز کې سره ښکال کیږي.
تاسو ل پیغامونو
زه د روزګان د ولایت حساب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د جمهور پر ورسیږي. موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي، پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو، او یو اندازه مځکه چې زر جریب مځکه ده، دا د هلمند پر غاړه د اوبو دغه څخه تخریب شوې ده. نو د خلکو بېشونه او جریبوي او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوي دي. زموږ د دغه مځکې اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت کې درې جلده
کتابونه په وزیر مالیه کې ثبت دي خیراجات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډېر غټ کومک وکړي. نو زه غواړم د رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس د مشکلات او د غم او د دغه خلاص په احترام. السلام علیکم.
زمانم نے عثمان جلال آباد خار نے میڑی کرنے والے ذاتے غام نرم کی مند کنڑ ولایت کا جنگ نہ راوتی ہو اس نہ لڑو نہ ڈوڑے لڑو اتشے نہ لڑو نہ خیمے لڑو او پشر کنڈر کی پروت ہو او اشرف غنی ہو دکمن نہ مدا درخواست ہے تمن سره کومه کوتی د الله زړه زړه خاطر تمن سره کومه کوتی ای باران د پاتیو ایست نه لرو مننه
ستاسو
پیغام ستاسو نظر دے.
اوریدونکو وروسته د مخکښ ښځو پروګرام لرو. مخکې ما وویل چې دا پروګرام لایو دی. معذرت غواړم دا پروګرام لایو نه دی. دا پروګرام مخکې له مخکې ثبت شوی. نو که تاسو ټلیفون راونه کوي ډېره به شوي. خو په یاد ولرئ چې د مازدیګر په 4 بجو پورې به د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. د ازادۍ په څپو کې پروګرام لایو خپریږي، په مستقیم ډول خپریږي. بیا تاسې هم پوښتنې کولای سئ، هم ټلیفونونه راکولای سئ چې خپل نظر ووایاست. اوس ملالۍ بشیر ته مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د 9 ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی دی. د جمهوري ریاست څخه په خبر رسوي یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې 2 اونیو کې اعلان شي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د محاول ویش په تمدیدولو سلا سوي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی.
اوس هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ستاسو وخت غواړم. خدای دې وکړي چې پروګرام باندې خوند واخلي.
السلام علیکم فرشته مرسلیم او تاسو ته د مخکخه خوځو خبرونه وړاندې کوم. نن موږ سره میلمنه ځوانه تکړه او هڅاند ژورنالیست دیوانا در ده. دیوانا در هغه څوک چې تاسو له تازه خبرونو، پیښو او نور مسایلو خبروي. په خوا کې تفریح خبرونه هم درته وړاندې کوي. د ډیوی نادر یو بل نادر کار بیا دادی چې د میرمنو ټولنې جوړوي. د غوستون زیوري بیا په دې ټولنه کې په ګډه سره پال خبرې کوي. په هر حال رزو خپل ډیوی جانې ده. غواړم په پیل کې پوښتنه وکړم چې والی د خبریالي برخه، والی د ژورنالیستۍ برخه، یعنی کار نه خو ډیر دي. آیا شوق، علاقه و اقتصادي مشکلات و څه؟
سلام پر تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته، او بل خصوص هغه همکارانو ته چې د دې خبرونې په جوړولو کې موږ سره ملتیا کوي. د هر څوک له ماشومتوب نه یو هیله لري، یو تصویر لري د راتلونکي لپاره. نو ما هم یو تصویر درلود، هغه دا چې په یو د کورنیانو کې کله چې هغوی کورنۍ تلویزیون ته ناست دي، او دغه تلویزیون کې ما خپل تصویر غوښت چې وګورم. یو داسې څوک چې خبر وایي، یا داسې څوک چې راپور وایي، یا داسې څوک چې یو جالب خبر نه خلک خبروي، او ټوله کورنۍ هغه تلویزیون ته ګوري، او هغه اوري ډیر په شوق باندې. یو عموما هغه تصویر ما لیده چې په تلویزیون کې په خبریالانو او یو ژورنالستانو باندې هر کورنۍ یو بیل باور لري، د هغوی هر خبر باندې باور لري. نو همدغه تصویر ما هم د خپل تصویر کته په راتلونکي کې چې داسې یو تصویر باید زما وي. نو همدغه لامل و چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه، او بالاخره 4 کال زده کړې مې پکې وکړې او 3 کال فارغه شو.
او ډیر ښه. تاسو سره لدې چې ما سره وایي تاسو کار هم کوله بیلابیلو رسنیو سره، راځو دې ته چې کله تاسو په پایل کې دې مسلک ته مخه کړه، کار هم پایل کړه، له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
دا یو واضح خبره ده چې په افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او دلته د امنیتي ستونزو سره سره موږ ټولنیزې ستونزې هم خورا زیاتې لرو. کله چې ما هم پایل وک د ژورنالیزم برخه کې بل خصوص د خبريالي برخه کې چې کله زراله منو د باندې چې کله ته وزه یو بیل دنیا نه د کابل خار یو بیل تصویر لري انجنونو لپاره نو دا واځي خبره ده چې تب د بلا بیل خلکو د خبرو سره مخ کېږي بلا بیل اندونه نظرونه وستا پاړه باندې دوی وړاندې کوي بدون د دې چې تاسو وپیژنې بدون د دې چې دوی پوښتنه چې ته دلته څه کارا یې دوی پتا په وړاندې بلا بیل نظرونه وړاندې کوي بلا بیل خبرې درته کوي دا ټول د دې لپاره چې ستا هوډ کم کې زه هم د دې شان سره مخسب یم دا یو
څومره په تاسو باندې به تاثیر وکړي ټولنې دا ډول برخورد چې غالي یو خدینه خبري علي سر کوي
زما پاند دا سی برخوردونه چې کله یو انجلۍ هغه انجلۍ بل خصوص چې هغه غیزان پیژندلې وي هغه ظرفیت د غمر وی یعنی زده کړی کړی وي کله چې هغه دغه یو ماحول سره مخ کیږي دغه هوډ لا هم پیاوړ کیږي نه کمزورې کیږي زه دغه سوم یا شاید نور د سنوي اما کله چې زه تاسو یو سره مخ کیږم زه وایم چې نه زه خای زه به د دې ځای نه مخته زم زه به یو ځای ترسیږم کېدای شي پراتلونکو کې دغه ستونزو د ختمولو لپاره زه یو سوګو سم
bale نو تاسو هم دا تصمیم و هم دا هوډ و چې تاسو د مخکخه میرمنو په ډله کې یاست دیو جانې نه وځي په ټولنه کې مشکلاتې اکثره د شکورنې موږ لرو چې دوی هم نه غواړي چې د غوخور یا لور لاړ شي خبرې علي وکاله بیل بیل خلکو سره مرکه وکاله بیل بیل زوینو تلاړ شي په تیر بیا هغه څوک خبر جوړي دی پیښ زوینو تلاړ شي آی په کور کې خپل د مشکلات سره نه مخسوي
نه کورنې یو ډېر روشن فکر کورنې ده سره لدې چې زه دا خبر کوم چې په باندې ټولنه کې یا هم په هر ټولنه کې چې وی دی ویجلې د پرمختګ لپاره لومړنی خلک چې هغه پرمختګ ته حسابي هغه کوي چې د لور پراتلونکو کې رول لوبوي هغه کورنۍ نو زما کورنۍ هم یو له دوه کورنۍ سره لدې چې موږ په کورنۍ کې حتی یو میرمنې وظیفه نه وکړي یو میرمنې یو عادي چې موږ وایو چې معلمي یو ډیره عادي وظیفه ده چې د خزې کوي هغه دند چانه اجرا کړی ما ته د اجازه راکړل شو چې زه لاړ شم په خبریاله شم زه پر رسنۍ کې کار وکم نو د کورنیو دغه ملکیه د هر انجلۍ لپاره ضرور ده
تاسو سره لدې چې یو ژورنالیست یا بیرون کار کوي له بیلا بیل رسنیو سره تاسو په کار باندې اخته تاسو په کور کې ځینې مسؤلیتونه لرئ څنګه بیا دغه مسلک سره چې موږ تاسو لرو خبریالي ده آیا رسیدای سي نورو چارو ته هم
زه اوس په خپل وظیفه یادند کې ډیره مصروفه یم د پاره چې موږ سهار راځو تر مازیګر پورې هم دلته دفتر کې اوسو ورسته لدینه بیا کور ته ځو یعنی ډیر مخکې چې دند پیل کما په کور کې مسؤلیتونه ډیر درلوده اما کله چې ما دند پیل کړي هو مسؤلیت لرم خو هغه مسؤلیت چې ما ته په خوراک کړو کېده اوس نه راکول کېږي
یعنی کورنۍ کې نور کسان ستاسو سره مرسته کوي
دغه په بشپړ ډول زما ملاتړ کوي او زما سره کومک کوي
بیرته راځوي تاسو د مسلک برخې ته کله چې کار کوي کنه دلته خو معمولا مرکې کولی لیکلی بیرون تللی دا شیان په دغو برخو کې کوم کار د ډیر زیات دی خوښیږي
د ما شخصا لیکوالي سره ډیره مینه ده ما د ورځې سلې دلی دی هغه په یو هنري بڼه وړاندې کوم او زه زیاتره په ټولنه سره سنې کې بیا هغه وړاندې کوم او لیکم او پوسټ کوم نو کله چې زه خبر راوړم نو د ما زیاتره فوکس په دې چې زه هغه خبر سر ډول ولیکم یعنی په هغه کې د سی او الفاظ وکړول شي چې هغه خلکو ته عادي وي خوندور وي او د سی الفاظ چې هغه په عام ډول وي پوښي په نو د مالک والی برخه عام ډیر مینه در سره مې ډیر یعنی توجه ورته چې زه باید یو خالک والو سم یو خ الفاظ راټول کوم ویلیکم
یا خو هغه لیکل دي چې تاسو لیکي کنه په خپل خواخه باندې یو څه لیکي یو ادبي ټوټه لیکي یو کیسه لیکي د خبر برخه خلی کلیسی که بیرته تاسو دند تر اوسه دی یو پروگرام خلی کلیسی یو خبری گزارش خلی کلیسی کوم څه کې ډیره راحتي
زه زیاتره خبر خو زموږ مسلک دی د هفته شپږ ورځې موږ هر ورځ یو خبر لرو هغه لیکو خو د ما زیاتره مینه د هنري لیکنو سره ده او له داسې لیکنو سره چې هغه د ټولنې تصویر په هغه کې هغه اصلاحي بڼه ولري
تر اوسه پورې چې تاسو کار کړی ده کنه په دومره وخت کې هغه کار دي تاسو چې هغه د خبر برخه کې وي که د تفریح پروګرام برخه کې وي چې ډیر سایل سوی هغه د پیاد د کوم و
ما په تیره میاشت کې ما د خزو پاړه باندې یو مستند جوړ کړی و په دې کې مو زیاتره هغه خزې راخستې وي چې هغه ټولې د افغانستان پرمختللې سیرې وي
په دې خزو کې د ورزشکاران څخه نیولې تر هنري برخه کې چې دوی کار کول، لیکوالان وي، سندرغاړي وي، همداسې په نظامي برخه کې چې کار کوي، سیاست برخه کې چې کار کوي، ما په دوی باندې ټول دا یو ځای راواخیست او یو مستندم پې جوړ کړ د ښځو نړیوالې ورځې لپاره. نو هغه د خلکو لخوا هم ښه ستایل شوی و، او یعنی هغه دوستانو هر چا چې ما ته نظر کړی د دغه په اړه ډېر مثبت نظر درلود، چې یعنی واقعا وایي دا یو د افغانستان یو پرمختللی سیره نړیوالو ته وړاندې کوي.
کله چې تاسو د میرمنو لپاره په کوم ریپورټ باندې کار کوئ یا خبرونه هر څه چی تا باندې تحقیق کوئ، له میرمنو سره کښېنئ، خبرې کوئ، هغه ډېر جدي ستونزه د دوی څه ده چې تاسو خپله ډېر زیات متاثره کړی؟
ما چې کله د میرمنو سره یعنی کوم ریپورټونه کړي دي یا د دوی سره کومې مرکې کړي دي یا ورسره کښېناستی یم، هرې میرمنې چې په افغانستان کې پرمختګ کړی هغې یو ډېر تریخ تیر تیر کړی دی، یو یعنی تیر یو تریخ واقعیتونو سره مخ دی. کله چې دوی غږیږي او بالاخره د دوی په څیره کې بیرته هغه خوشحالۍ هم لیدل کېږي چې دوی بس هغه ځای ته رسېدلی دي چې هغه تیر اوس دوی هیر کړی دی، او اوس داسې ځای ته رسېدلی دي چې په چا پورې مربوط نه دي، مستقل دي او کولی شي چې خپل ژوند په اسانه تیر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، تاسو سره لدې چې یو تکړه ژورنالیست یا تاسې د میرمنو ټولنې جوړوي، دوی راغواړی یا هلته کښېنئ، له دوی نه د دوی مشکلات اوري، بیا یې حل کوي. څومره تاسې د دوی په دغه وضعیت کې بدلون ګورئ له څو کلو وړاندې نه بیا تر اوسه پورې؟
نو زیاتره وخت موږ همداسې یو مجلس جوړوو، په ډېرو کمو امکاناتو هم داسې یو مجلس جوړوو چې دوی موږ سره کښېنو، ورته وایي چې تاسو له کوم ستونزو سره مخ یاست، دوی وایي چې موږ له دغه ستونزو سره پلانونه هم څه دي راتلونکي ته، دا پلان حد اقل موږ وکولی شو چې هغه راتلونکي پلانونه دوی لري هغه ته یو تګلاره ورته جوړه کړو چې ته څنګه کولی شي له کوم ځای نه شروع کړې، باید څه وکړې، کوم ځای ته باید ورسېږې، دغه ځای ته چې ورسې وروسته له دې نه څه وکړې. دا هغه خبرې دي چې یوې نجلۍ ته د هغې راتلونکی هغه راتلونکی چې کوم هدف لري هغه ته رسېدل ورته اسانه کېږي. نو دا زما په اند هر هغه نجلۍ چې یو څه ناڅه دنده لري او یو څه په خپلو پښو باندې ولاړه ده، کوی شي که نور امکانات نه لري، د نورو نجونو سره په کښېناستا د هغوی ستونزې واوري او حد اقل د هغه ستونزو څخه د وتلو تګلاره وکړي.
افغانستان غوندې یو ملک کې چې دلته دونه ډېر سهولتونه نشته لکه په نوره دنیا کې چې دي، طبعاً هر مسلک ته څوک مخه کوي نو باید زمینه ورته برابره شي، باید پوهنتونونه وي چې لاړ شي هلته زده کړې وکړي. د تاسې په نظر چې یو ژورنالیست یاست، څومره دا اسانتیاوې شته چې یو څوک غواړي هغه مسلکي ژورنالیست شي او هغه ته اسانتیاوې برابروي، هغه ته زمینه برابروي؟
زه په خپله د کابل پوهنتون څخه فارغه شوې یم، څلور کاله مې لیسانس زده کړې کړي دي په ژورنالیزم برخه کې، اما زیاتره مادام لیدلی چې په رسنیو کې غیر مسلکي خلک هم کار کوي، او هغه د دې لامل کېږي په راتلونکي کې چې هغوی څخه داسې یو کار وشي چې بیا هغه کس چې دا خبریال دغه ته بیا نیوکه نه سي، هغه وویل چې ما دې برخه کې زده کړې نه دي کړي. د مسلکي ژورنالیستانو اړتیا بیخي ډېره ده، د دې لپاره چې کله چې یو ژورنالیست مسلکي نه وي هغه نشي کولی چې هغه واقعیتونه په صحیح ډول خلکو ته وړاندې کړي. نو زما په اند باید دې برخې ته ډېر دولت پام وکړي، د دې لپاره چې همدا ژورنالیست چې د یوې ټولنې د یو هېواد نمایندګي کوي خلکو ته، یا هم د هغې ټولنې تصویر نړیوالو ته وړاندې کوي. موږ همداسې ژورنالیستان لرو چې هغه د جنګ ساحې ته ځي. یوه ښه خاطره لرم چې کله چې اوربندو شو او طالبان ښار ته راغلل، نو د موږ د یوې رسنۍ یوه ژورنالیست تللې وه ښار ته او طالبانو سره غږېدلې وه، دا ټولو ته ډېره جالبه وه، ډېره جالبه ورته تمام شوه. موږ باید داسې ظرفیتونه وروزو، نور دا توپیر نه وي چې دا ښځینه ژورنالیسته ده، دا باید دې ځای ته ونه رسي، دې ځای ته لاړه نه شي، یا دا نارینه، یا په دې موضوع باندې باید دا ښځینه ده، دا باید کار پېونه کې نارینه باید، د دې لپاره چې ظرفیتونه چې کله یو رنګه شول دوی دواړه کار کولی شي. کله چې دوی دواړه کار په یو ډول وکړو نو ټولنه واضح خبره ده چې پرمختګ سره.
فکر کوم چې کومه بل اړیکه لرو. مهرباني.
بله سلام علیکم.
بله سلام، مهرباني.
اورې ښه جوړې بخیر یم.
ژوندۍ اوسې؟ نوم دې راته وایه.
نوم مې عادل ده، له پولیس سره مې سره اړیکه نیولې.
مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
خوړې ما په خلنه دا خپل ژورنالیزم برخې سره ډېره زیاته مینه لرم. ما ډېره عجیب پوښتنه ده خوړې، زه کومه برخې کې ډېر مطالعه وکړم تر څو ژورنالیزم زما ډېره مینه ورسره لرم.
دا پوښتنه به له تکړه ژورنالیست ډیوین ادرس څخه وکړو. ډېره مننه، تاسو غواږ اوسئ. خدای پامان. دیو جان دی ورور پختنه دی واب ریده وای چیز ژورنالیزم سره ډیر زیات علاقه لرم څه ولولم چې زه یو تکړه ژورنالیست سم.
دی ما دی ورور ته دا سپارښتنه ده چې دی یوله هغه کتابونه ولولې چې دی ته په زړه پوري تر څو دی مطالعه سره
ام بلاتي
بلاتي د حروفو د جوړولو سره بلاتي د جملو راټولولو سره بلاتي رساله دی نه دوی د روزمره هغه خبرونه چې دی هغه روزمره پیښې چې دی هغه دی تعقیب کړي دې لپاره چې دا د دې لامل کېږي چې دا د هغې هېواد یا د هغې ټولنې په اړه معلومات کافي شي. د په هره ورځ چې مثلا د سولې موارد دي یا هم مذاکرات روان دي یا هم بلې نورې موارد دي دا چې کله په دې دا مورد ښه تعقیب کړي څو ورځې نو دا په دې باندې ښه پوهېدای شي او بعد بل تعقیب نه دا په دې توانېږي چې دا په دې توانېږي چې هغه په اړه یو څه هم ولیکي.
بلې اړیکه لرو دا به واخلو او اړیکه پریسو میره پنی
نو دا چې کله تعقیب کړه کول شي دغه په اړه یو څه هم ولیکي کله چې د لیکلو توان پیدا کونه دا کول شي چې یو ښه ژورنالیست اوسي یاندې یو ټولنی واقعیتونه ولیکي او خلکو ته ورسوي.
په خو کې عملی کار کولم کې د لسی چې د یو تکړه ژورنالیست جوړ کړی. اړیکه لرو بلې میره پنی خپل نمبر ته وایې.
بلې السلام علیکم.
السلام خپل نمبر ته وایې.
په خیر اوسې شیرزان دی کابل څخه
ډېر زیاته مننه پوښتنه مطرح
مننه موږ پوښتنه دا ده چې څنګه کوی چې یو تاسو خپل جرأت زیات کړئ یعنی وسې کوله په غټو غونډو کې غټو ځایو کې چې ډېر خلک یې جمع په مقابل کې وغږیږي.
هلته ویاندې و کې ډېره مننه ډېر ښه پوښتنه ډیو جانې رښتیا هم یو څه چې دغه د موږ په تاسو مسله کې ډېر مهم دي د ژورنالیزم په مسله کې هغه جرأت ده یو څوک به ډېر ښه تکړه وي هغه به ډېر ښه مسلکي مګر د خبرو کولو جرأت نه لري. په دې اړه له خپلو تجربو راته وایي اول کې جرأت څنګه وي وروسته څنګه وي په څه سره جرأت زیاتیږي.
زه به دلته دوه مثالونه ورکړم. یو ورځ زه تللی وم یو د پانتون محصل و د پانتون محصل له نو دنم غوښتل چې یو کلپ اخلو تلویزیوني اما د سلوار یعنی مایک به راوخست کله به خبرو ته شروع کړه بند به پاتې شو خبرې نشوې کوله سره لدی چې ډېر تکړه و خو نشوې کوله. اما بل ورځ ما بیا داسې یو کسرم یو بل داسې کسرم
ډېرې بخښنې سره ډیوه جان یو بل اړیکه په واخلو. بلې مهرباني خپل نمبر
سلامونه تاسو درنې مېرمنې ته سلامونه
تاسو ته دیم ډېر سلامونه یې مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
تشکر خالص پرسنې او جوزجان څخه خاصه ملمنې سیم پښتنه ده
چې
څنګه هم په دا نورو ارسو کې ژورنالیزم خاص کې ژورنالیزم شون یو مظلوم قشر دی یو بې طرفه قشر دی او بل پښتنه نه ده چې په آینده کې بل ژورنالیست بل د ژورنالیزم له ارسې نه د دغه رښتیا نه و سیاست هم راځنګل غواړي کنه غواړي.
ډېر زیاته مننه له پښتنې نه مو که څام دیو جانې د پښتنې په فایل کې ځواب کړو خو د تاسو لپاره به یو ځل بیا هم د ځواب درته وایي.
ما په فایل کې هم وویل چې ما خپل سره غوښته چې په کسانو کې ووینم چې خلکو ته د ټولنې واقعیتونه رسي یا خلک له هرې پیښې نه خبروي نو ما غوښتل چې زه هم له دغو کسانو نه اوسم او دا د دې لامل شو چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه او بل اخر څلور کاله زده کړې پکې وکړې او بل پښتنه یو دا و چې راتلونکي کې څه غواړي.
سیاست ته مخه کوي که به همداسې خبرې اله پاتې کېږي
سیاست ته یعنی زه هدفونه لرم هدفونه د ما یو واضح دریځ دا دی چې زه راتلونکي کې یو مثبت څېره اوسم یعنی یو څوک مې چې وویني منفي څه یو څه رانه نه وایي یم مثبت راته وایي او یو دا وي چې هر کله مې چې څومره توانایي وي زه خلکو ته ښه ورسوم یا د ما له لاسه ښه وویني بد نه. د سیاست برخه یو ښه برخه ده خو هغه کې سړی په رښتینې ډول کار وکړي نو که په راتلونکي کې داسې یو څه سره زه مخ شم او په دې کې زه پوه شم چې زه د دې لارې کول شم چې یو څو نفر ته ګټه ورسوم نو هو ولې نه زه به سیاست هم هو خو له هغه نه مخکې باید زه د دې ظرفیت په ځان کې پیدا کړم چې زه دغه دنده ښه مخ ته ویسم یعنی سیاست برخه ښه مخ ته ویسم او وروسته له هغه نه به بیا
مخکې مو هغه د فکر کوم اوریدونکو یې په کرښه کې لرو. بلې مهرباني خپل نمره ته وایې. ډېر زیاته مننه نوم دې راته وایې.
نوم رحمان الله له کونړ ولایت سره خبرې کوم دا مېرمنې نن دا پوښتنه را کړه مخکې ما مطرح کړه تاسو خو یې سپارې دا پاکستان د لیګ نه تور خام کې او دلته د زنانه چې پاسپورت څه کوي کنه د زنانه او پاسپورت د سړي څه کوي او د سیمه مکان چې دا د سړو په څیر زنانه راشي د زنانه ګوري د سړو د سړي ګوري دا خبره ده دا هیڅ کوي
بله او دا به ډیر ومريدي تاسو پختره وخت مننه مننه خیر اوسې خو هم د سيتي په برخه کې ضرورت ډیر د میرمنوتونو د ژورنالیزم په برخه کې هم ضرورت ستاسو فکر کوم د دې ورور هدف هم دا و
زه ما هم دا هدف خپل کوم چې موږ اشاره وکړو چې په هر برخه کې
میرمنوتونو ضرورت ستاسو
ارتيالرونو په هغه برخه چې تلاشي ده او یو عادي او دنده د نو ګورو چې ټولنه خلک سره غوښتنه کوي دوی غواړي چې غلطه باید یو خزینه اوسې نو کته غواړي چې غلطه یو خزینه اوسې نو خپل لور ورته هم اجازه ورکړي غوی راووزي او کار وکړي
بلې هغه کسان چې دوی د میرمنو له کار سره بیا په تیرې د ژورنالیزم په برخه کې مخالف دي نو غوی ته سی ویل سی چې کچېره تاسو پوسه چې دغه د تاسو خورګانې په سره کوم سخت شرایطو کې کار کوي نو هیڅ کله به تاسو د کوم خبرې څوس لري دا به ونه کوي تر اوسه دې ته بیرته دی وجان چې معمولا کله چې دغه خځینه ژورنالیستان ټلیفون کوي او چا سره اړیکه نیسي هغه د خبرونې لپاره د پروګرام لپاره او مخکې لیست دا پښتنه مترکم فکر کوم اوریدونکو دا بلې مهرباني خپل نمبر ته وای
السلام علیکم تاسو سلام زه درا ډیر ټول کار کوم کار کوم سلام کوم
ډیر زیات مننه دي ټول له خوا به زه درته وایم چې علیکم سلام پښتنه مترکې
عبد الحکیم جمالیه مده فرا ولایت د بکاوړ صالحخه
مهرباني تاسو خو به خبرونه اوریدلې وی چې موږ سره تکړه ژورنالیست دیوا نادر دا پښتنه ورته مترکې
ما د دېنه دا پښتنه د چې څومره دا کوله شمانه نور خوند ته معنا د غوړ کې مشوره ورکې چې معنا په ژورنالیزم کې معنا د غوړ کې بس
bale د تاسو راغ می واوریده مهرباني لکه زره موزیک سره ګرځي یز لیک بیرته یعنی دا دیوا جان څومره کولای سي له نور میرمنو سره د ژورنالیزم په برخه کې مرسته وکي امدا مختل چې وایې
واو دا مرسته وانه مهرباني
bale ډیر مننه ځوان دی اوسې خدای پامان دیو جان تاسو پښتنه وښتل
ما پښتنه وښتره په جواب کې بایم دا وایم چې هو زه هغه سم چې پوس کې پرې اتمنه غواړم چې د دې لاري خلکو ته خدمت وکړم یا هم په بل خصوص خزوته نو که زه له داسې خز سره مخ کېږم چې هغه ما ته وایي چې زه غواړم چې ژورنالیزم برخه کې پوشم نو د ما لومړنۍ سپارښتنه به هم دا وي چې هغه مواد یا هغه کتابونه چې ما زده کړی ورنه کړی دي یا هغه څه باندې چې زه پوهېږم هغه لومړی سر کې غته ورسمه ما ورسته لغنه کاغه عملی توګه غواړي چې زده کړی وکړي نو هغه سټپونه چې ما تیر کړی دي یا هغه عملی کارونه چې ما زده کړی دي زه به پوره ډول کوخی کوم چې هر څه غته ورسمه ما هغه هدا اقل دومره وته نه چې هغه یو سوال کی او
تر
یو ځای ورسله
بیا مړی کلرو مهرباني خپل نمبر ته وایې
بله خو السلام علیکم
سلام خپل نمبر ته وایې
مې اکبر چا دې د کندهار سره څخه
ډېر مننه پوښتنه مترکې
ما بل ملمنه خور څخه دغه دې چې پیغام چې د نور خوند ته مثال دې ذکر وکي یا ډاکټر او یا انجنیر او یا یو بل سایتاب دې پاتې دا چې چې مکتب وای بارولار سی یا غزدي شروع کې افشته باندې ولاړ دا څه پیغام لري او بل پښتنه مې دا د مثال چې وعده کړی دې بچان لري کنه لري
بل اتمن د پوښتنه ورنه وکړو ډېر زیات مننه خیر اوسې
مننه خیر
او مننه پاره هله تاسو خپل خبرې ترسي
نو په زه که دغه مې یو چاته خبر رسیږي چې غز هدا اقل غس چې ما زده دی غدې ته ورزده کم نو په سترګو زده کار کوم او د دې کار نه هیڅ وخت شاته نه کیږم او هر څه مې چې زده وی هغه باندې هغه پو کوم او هغه غې تر سوال
bale مونږ د مخکخه میرمن په خبرونه کې د ژورنالیست میرمن په ژوند په مسلک په دوشن باندې خبرې کوو راز وبیرته دې ته چې دیو جان ماته څه مخې پوښتنه وکړه بیا چونه اوریدونکې لاین کې پات څوغه ما ویل چې کله چیرته زنګ وای ټلیفون کوي د خبرونې لپاره د موضوع لپاره غوړې لغسر یو مرکه ولري بیا هغه به ډیر یو لوړ مقام کې کار کوي بیا مزایمت کوي یو زنګ ول کې یو د خبرونې څوخ نشریږي او د غکڅه نسد داسې موضوعات سرڅونه مخسوي او څورته ویل غوړي
داسې موضوعات هغه وخت باندې کېږي چې یو څه غلط ویلي یا یو هغه څه چې ویلي چې هغه خپل په ډاډه نه دی او لخلې وتی دي نو دا زیاتره به ورته د تراډی کې نسي توای چې مثلا دازای مې دا خبره مې رانه ولې دا کټ کا دا ایډیټ کا او بلابل خبرې بلابل خبرې نو هغه ته مې دا وینا دا چې تاسو اوله هغه سبا نش پوهیږي هغه وای اما زه ما هیڅ کله نه دا سکړې دي چې کټې کوم ولې مې زه سمونه کوم
اما رقم ورته نشر سي راګرزو بیرته دته یو ورور پښتنه وکړه چې کله میرمن راځي تاسو سره خپل ستونزې مطرح کوي، کله تاسو کینې په ګاډه سره مشوره کوي، څومره تاسو پرې توانیږئ چې دغه مشکلات حل کړئ؟
ما مخکې ویل چې موږ ملګري زیاتره وخت سره راټولېږو، کینو په خپل منځ کې هغه ستونزې چې د حقوقو غږېږو، په خپل راتلونکي هدفونو غږېږو، او داسې ناستې د هر چا لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. دې لپاره چې که ته هغلته یو نظر ولرې، یو څو نظرونه چې نور واورې، شاید په فکر او په پوهې کې هم ډېر تغییر راولي. بیا چې هغوی داسې خبر په دې کې و چې تاسې مثلا هغه ستونزې چې واورې د هغو لپاره څه کولی شئ، نو موږ چې کله داسې مجلسونو کې ګډون وکړو، نو یو فکر لرو، سل فکره نور اورو، او دې فکرونو نه موږ په پوهې کې ډېر تغیرات راځي. نو کله چې یو ښځه راځي وایي چې مثلا زه داسې ستونزه لرم، دې ستونزې له خلاصون لپاره څه وکړم، یا هماغه مجلس کې یو څوک مطرح کوي خپل ستونزه، وایي چې زه داسې ستونزه لرم، څه باید وکړم، نو موږ نور نشو کولی هغې ته هغه علمي تګلارې چې دي هغه ورښیو چې مثلا ته د دغې تګلارې څخه کار واخله او داسې مخته لاړ شي، انشاءالله دا ستونزه به دې حل شي. او که داسې یو ستونزه وي چې هغه کې مالي لګښت وي، نو دا کولی شو چې بیا له خپل هغه دوستانو نه چې دوی توانایي لري له هغوی نه مرسته وغواړو، تر څو د دوی سره مرسته وکړي او هغه ستونزه حل کړي.
بله، تاسو هم د راډیو په برخه کې کار کړی، هم د ټلویزیون په برخه کې، قدرت وایي چې د یوې میرمنې لپاره په راډیو کې کار اسانه ده که په ټلویزیون؟
د ما په اند په راډیو کې اسانه ده، بلخصوص که دوی په خبریالي برخه کې کار وکړي او تولیدي موضوعاتو کې کار وکړي. دې لپاره دې ته دوی اړ نه دي چې د باندې وځي کولی شي په هغه د داخل کې تماس ونیسي. یو بل مهمه خبره دا ده چې د موږ په ټولنه کې راډیو بیا په دې ښه ده چې خلک یې انتخابوي، هم د دې لپاره چې سیرا یې نه ګوري، یعنی هغه مجهوله دي خلکو ته او تنه یې نوم او غږ اوري. نو دا زیاتره کله چې تاسو به هم په کله چې ووځي شاید سوګمونه پیژنې دومره، دې لپاره چې تنه هم غږ اورېدل شوی دی. او هغه انجونې چې بیا په تلویزیون کې کار کوي، هغه مجبوره دي چې له ځانه یو کمانډو جوړ کړي او د باندې
بیا بیرون ووځي. د خلکو برخورد څه رقم ده؟ مثلا ته په تلویزیون کې کار کړی ده، بیرون خلک پیژني، تشویق زیات ده او که زورول؟
موږ دوه ډوله خلک لرو، یو هغه خلک چې فکر یې یو څه روښانه شوی دی، او یو هغه خلک دی چې په هماغه ځای پاتې دي. نو د دوی دواړو نه دوه ډوله برخورد هم بیرته موږ تر مواجه کیږي. یو دا چې هغه خلک چې فکرونه یې ښه دي، هغه دې تشویقي همیش، مثلا موږ دوستان دي، نږدې از موږ صنفیان دي، د موږ استادان دي، یا زموږ همکاران، هغه بیرته تشویقي د لا د سپارښتنه هم درته کوي چې دا کار که ته داسې وکړې لا ښه راځي، یا دا رپورټ که داسې جوړ کړې لا ښه راځي، یا فلانکي موضوع باندې کار وکړه، د تا راتلونکي لپاره هم ښه ده او د خلکو لپاره هم ښه ده. او اما هغه خلک چې نه پوهیږي، ما مخکې ویل چې دوی سواد کچه ډېره ټیټه ده، او یا هم هغه خلک دي چې تر اوسه پورې په هماغه په کوم ځای کې چې پاتې او په ټولنیز حالات کې هغه اوس هم هماسې قبول کړي دي، وایي چې همدا زموږ کلتور ده، همدا زما فرهنګ ده، همدا زما غیرت دی، او په دې ته بېلابېل نمونه ورکوي چې ځان حق په جانبه ثابته کړي. نو هغوی سره بیا بحث کول هم ښه نه دي، او هغوی یوازې خبر ده چې د هغوی برخورد څه دی، یعنی په کومه سترګه درته ګوري او څه خبر کوي. نو ښه به دا وي چې هغه خلک چې تشویقي دي، هغه سپارښتنې واوري او له هغه نه یو څه زده کړي او مخته لاړه شي، نه دا چې هغه خلک چې ناپوهه دي او ته خپله پوهېږي چې دا ناپوه دي خو سره جار.
بله، تاسو خپله د مېرمنې په صفات کله چې کار کوئ، را دلته زیاتره هغه مسایلو باندې غواړي ډېر کار وکړي چې هغه مېرمنو ته راجي کېږي که نارینه و ته؟
د ما زیاتره فوکس په دې چې زه په ټولنیزو ستونزو باندې کار وکړم، لکه په ټولنه کې څه ستونزې دي، د ښځینو څومره ښځې اوس پوهنې ته لاسرسی لري، څومره ښځې لوړې زده کړو ته لاسرسی لري، یا نورې د ټولنې بېلابېلې ستونزې. زما زیاتره خوند کوي چې یو ټولنیزه ستونزه راواخلم او د هغه روښانه کړم، د هغې بېلابېل اړخونه راواخلم او خلک هم له هغې نه یو څه واخلي. نو خشک مسایل مې نه خوښېږي، هغه مسایل مې خوښېږي چې کورنۍ چې کله اوري، کورنۍ چې کله ویني، د هغو په دریځ کې د خلکو لپاره یو څه ګټور تمام شي.
یعنی داسې یو څه تیار شي چې هغه هره کورنۍ ته یو آینه واوسي، هغه بیرته خپل ځان پکې ویني او عملي ژوند ته ډېر زیات نږدې واوسي. اکراسو دې ته چې د یوې ژورنالیستې په صفت، د یوې مېرمنې په صفت، د تاسو پیغام به څه وي؟
دوی د اوله هغه ځان ته هدفونه موخې وټاکي، و دی وای چې مثلا زه دغه مخی ته باید حتی هغه وخت دی ورته وټا کې زه په دومره کلونو کې دی مخی ته باید ورسېږم او مخی ته رسیدو لپاره دوی ته نه دا ضرور نه ده چې هغه ځای کې کینی او زه وای چې زه داسې مخه لرم نه هغه لپاره زیار باید وباسي هڅه باید وکړي خوله باید توی کې پامیانه توګه او اول د افغان خځو لپاره زه دا پیغام چې دوی باید خپل ظرفیت لوړونې کې ډېر کار وکړي دوی باید دومره کار وکړي چې مثلا په یوه اداره کې کار کوي دیو دیو نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نه اوسي هغه کار چې دته یو نارینه ته سپارل کېږي دته مو سپارل شي نو د دې لپاره دا باید ډېر کار وکړي ترسو ډېره پوهه ترلاسه کړي ترسو تجربه یې ډېره سي او بالاخره د دې توانایي ولري چې د نارینه تر څنګ د هغوی په توانایي باندې کار وکړي
یعنی هره مېرمن کولی سي که دا هڅه وکړي چې هغه مخکښه سي
هو هو یو ځای څخه ته شروع کوي چې هر ټولنه دته نه ده آماده چې ته مخلص کې دته نه ده آماده چې ته ما کلاس کې ونیسې او هغه د یوې برقي تر شان شروع کوي یو با وس داسې یو ځای ته رسیږي چې ډېره ماتره ده په ټولنه کې تاثیر لري نو هرې ښځې لپاره دا ضرور ده چې هغه ځان ته اوله دا خبره ده چې هغه ځان ته مخه ولري او د مخې ته د رسېدو لپاره هر څه په ځان قبول کړي او بالاخره لاړه شي او پرمختګ لپاره ګامونه پورته
کړي
خپل لورانو د خپل خزو تر څنګ ودرېږي تر څو پرمختګ وکړي
bale ډېر زیات مننه دیوا نادر د تاسو خبرونه ډېر زیات مننه
په تاسو څخه هم ډېر مننه چې موږ ته دعوت راکړ
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
natürlich liegt eine große neue aufgabe vor uns
it's a horrible horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي